خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي دي. بشپړ خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب عذب روان دی. د پاکستان فوج جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پیښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د ده د څرګندونو په اړه حکومت لا څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. باچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحاو پورته دی، هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته نو د دغه یو شخصیت هغې سمبول ته توه سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول خو افغانستان دا تور بې بنسټه بللی و. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بې وسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو د څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مارغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په موخه اقدامات کړي دي خو د ځانګړې ادارې نه شتون له کبله ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له باګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم ورکړی و خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه یوه بشپړه ارزونه به وکړي. ده وویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل ک سینټ د دې قومندان په توګه منزور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالات سم درک کړی شي. نیکولسن با د وسنی قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قومندان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یاني وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پونتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں؟
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وای افغان پر باچا خان پوهنتون د حمله سوچ هم نشي کولای.
دغه یو شخصیت هغه سمبول ده تو سپکه کتن اصلا د هیڅ افغان ولو په هر موقف کې چې قابل د درک نه ده.
د ځنګلي حیات ساتنې و اداره وایي د نامنې او لقبله له قبایلي سیمو ډېر ځنګلي ځناور او مارغان تللي دي.
ځنګلونه ختمېږي، لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
او ایراني ولسمشر په فرانسې کې له یو شمېر کمپنیو سره قراردادونه لاسلیک کړي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي د باچا خان پوتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. پر دې موضوع د معلوماتو لپاره را سره ریاض موساخیل له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، کدار ته وایست چې خورشید شاه دا خبرې چرته وکړې، څنګه سلسله وکړلی وکړه؟
جی پامیر، دا بیگا چې کما چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې خبرې غونډه وکړه، د هغې په جواب کې بیا خورشید شاه په سکر کې د سند خار دی نو سوال ده کې بیا د خبرې غونډه وکړه. په هغې کې د هر څوک د چودری نثار نوم وانغستو، خو د دې وینا وا چې د نواز شریف په حکومت کې ځنې کسان داسې دي چې هغه د نستوڼي ماران دي. دوی چې ځنې خلک غواړي چې دا ضرب ادب اپریشن کم روان دی، دا نور هم اوګت شي او دغه رنگ پوس په دې جنگ کې انخته پاتې شي. د دې وینا وا چې په حکومت کې د ناستو ځنې خلکو د وسلوالو سره هم درد دی او دوی د لال مسجد په حواله سره خبرې کول نه غواړي. دغه رنگ چې کما د 400 پیښه شوی و، نو ځنې خلکو د بيمارې باندې جوړ کړي و او پاغي باندې هغه رنگ غندنه و نکړه کما چې په کار و، او داسې زونه خای چې د دې د وسلوالو سره هم درد دی او دغه رنگ نه غواړي چې دغه وسلوالو خلاف ته په بشپړ
د پلټنو کمیشن عدالتي کمیشن په اړه د سرګندونې وکړې، هغه په باره کې راته وایست.
د دې وینا وا چې په ملک کې وکیلان وجلی کیږي، که پروفیسوران وجلی کیږي، یا بل کوم پیښه کیږي، نو د هغه لپاره خو عدالتي کمیشن جوړیږي. نو ولې چې دومره لوی د دهشتګردۍ پیښه کیږي، دومره لوی اپریشن روان دی، د هغه باوجود وسلوال راځي، هغه په سکولونو په ګرجو په جماعتونو باندې حمله کوي، او کما د هغه د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې چې د هغه د پلټنو لپاره دی باید باید چې عدالتي کمیشن جوړ شي چې څوک خلک د دې وسلوالو مرستې کوي په کومه طریقې سره دا خلک راځي د دونه اپریشنو باوجود څنګه حملې کوي نو په دې باندې ولې خلک غوسه کیږي باید چې د دې پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي شي چې هر څه عوام ته هم په ډاګه شي او د هغې
د معلومه شي د دوی دښمنان څوک دي. صحیح صحیح ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښه ولې اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د به د استدلال ډیپلوماسۍ لارې اسلام آباد قانی کوي چې د افغانستان سول او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پونتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. له ډاکټر عمر زاخیلوال لمې پوښتنه وکړه چې پر باچا خان پونتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپله کوم هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستاني هم په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات همایش. مګر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام پسلحه و پوسته ده یک شخصیت ده عزت پاکستانیان و تقریبا مخبیران با افغانستان که در جلال آباد که ده مرد پاکستان که شو مگر اگه ایزان خخ دل بکر مرد دارت یه شخصیت اگه سمبول ده تو از پکا کتن اصلا بشید افغان ولو که پهر موقف که نیسی ولو که پهر هدف با نیسی اصلا قابل ده درک نده و مدیقین اینجا پاکستان هم ده درک لری.
دکتر زاخیلوال سب تاسوی لچه اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنز کم دی دغه اعتماد کموالی لکبل په یو بل باندې تورونه پوری کی. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا محل په کونړ نورستان او په ننګرهار کې میشتي افغان حکومت پر ضد اقدامات نه کوي او غوي دې خاطر راوړي او حمله کوي. دې ته څه جواب وایست؟
موږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته د افغانستان د وچ عملیات کړی دي. دوی مطلق تاکید کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابل پورې پاکستاني طالبان وښتي دي. مګر هغه باندې په تر وښتي دي چې په هغه باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي. هغه ساحو کې دي چې په هغه باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ چې پاکستان باندې فشار راوړو همدغه دی چې دغه یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د نامنۍ پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شو او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان یو سوله ایز افغانستان یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې د دې په تاوان باندې افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کړی چې کوم نشي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ د جوړان باعث کېږي. د قناعت ژبه را سره ده نو زما زیات تمرکز د پاندې باندې چې د سوال په شکل نه په دې چې د ترحم په شکل نه ځکه چې د دې د کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دی د قناعت ورکول پکړی چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحثونو
لپاره په پاکستان کې ډیر زیات افغان کډوال میشتي. کله هم چې داسې د نامنې پیښه وشي لکه د باچا خان په انتون پیښه چې وشو نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کیږي ځورول کیږي پولیس یې بیا پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو مطلق د افغان کډوالو د غوې د حقوق مدافع د غوې د عزت مدافع د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې باندې شي هغه د کډوال د حقوق باید د خامون شي هغه ته باید پیدا باندې شي.
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو به اعتمادي موجود د پیوبل اعتماد نه کوي او اکثر بیانونه راځي ولسمشر هم ورکی الته وزیر اعظم ورکی د پوز مشر ورکی د بیانونه د یوبل پر ضد او یوبل ملامتي ګرم بولی یوبل د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست په پاکستان باور کوي تر کومه حد پورې ور باندې کوي او کنا دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره
باور به جوړو چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي ته به دا باور کوي چې قوي استدلال موجود وي چې موږ فرشته نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي د خپل ګټ په خاطر د طرفدار وي مګر هغه استدلال به تر سره وشي هغه شواهد ورته وړاندې شي هغه اطمینان چې د دوی په کار دی هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي زه چې پاکستان د زمین پوره صلاحیتونو سره ځم په لحاظه نه تنها د استدلال ژبه بلکې
ل ډاکټر عمر زاخیلوال سره چې په پاکستان کې د افغانستان نوې سفیر ټاکل شوې ده ل د سره مو مرکه ورده د افغانستان سفارت چې په اسلام آباد کې د سفارت یو چارواکی راته ویلی ول چې عمر زاخیلوال ټاکل شوې ده چې د یک شنبه پر ورځ باندې اسلام آباد ته ورشي د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2113 14513 1013 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي. اوردونکو د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب ویداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنۍ او لکبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو لکبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند زخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې لکبله یې هلته اوسېدونکي ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شول. مجید بابر معلومات راکوي.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب پاړه یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی او سمه علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کښې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن دپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغې مطلب دی چې داسې تسلی بخش وي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیماني مارخور دي یا قبري اوړیال دي دې درې کښې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه نو نوموړی وایي
په فاټا کې داسې انډیپېنډنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ حقیقي چې لکه څنګه فارن ډیپارټمنټ جدای وایلډ لایف ډیپارټمنټ جدای دلته کې فارن ډیپارټمنټ کارونه وایلډ لایف ډیپارټمنټ نشته. او موږ داسې کار کړی دی چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ منظور کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ منظور کړی دی. جنګه چې په فاټا کې چې کوم سپیشیز دي کنه تا په وزیرستان کښې یو طرف ته د جلغوزو ځنګلات دي دا دې ته موږ وایو ګرېټ ګرېټ فارسټ. نو دا لاندې پلینس چې دي په دې کښې ځان له وایلډ لایف سپیشیز ریر کېږي او له پاسه یې په دې غرونو کښې خپل نور قسم سپیشیز دي هغه کېږي.
د حیات علي په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان ځنګلي ګیدړان ځنګلي ګډان حسی مارخور افغان وړیال زرکی زانی تنزری سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو د قبایلی سیمې خیبر باړې اوسیدونکي د هغه سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تېره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او ویل چې چارواکي د بېوسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم د خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د باړې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بېوسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار ته بیا ایتیس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټه سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي ده. په دوه کورونه وو کې وسلتې پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هېڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. جوت پرې دي ولګولې کې په زود یو کمیشن جوړ کړی چې و بخپله چکر واخی چې کوم حقدور وی وی لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي. شپه وو کال کرفیو اپریشن تیر شو. په کور دو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوې وی. په کور دو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100000 روپې تاون شوې چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوې خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مو ته کډه را وکړل نو بس بارون را وکړول او بس ځنه پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کې وکړل یو هم کته او هغه نه کړل کنه مو دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوې دا سروې هغه په مطابق دا وشي چې غریب سړي لا چې بدا کې ترجیح شو ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو.
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حق له د سر ډول معلومات و راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشه او وکاله د وسلوالو په ضد تر سره شو پوځي عملیات او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څنګ په ذریعہ خواوشه شپږ میاشتې وړاندې یو سروې پیل کړی دا او پولیټیکل چارواکي ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولای شي. خو د سیمې متاثر شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده ملاو شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وای افغان ځواکونه به کلونه وخت تاړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. د 13 ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر پاړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپل وینا کې وویل چې کچېری دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي په 2 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 800 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څیر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي، امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نشي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسو په خبره پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
د فرشتي جلازې رپورټ مورید او ریدونکو راځي د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلپانی په غږ دغه سندر در نشر کړو. ګلپانی په غږ مو سندره اوریده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږی. زموږ غږ په منځني څپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید چا پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او عربي پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد خانی کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د قبایلی سیمې باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند ورسره کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په ناامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلی سیمو بیا رغونو چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. د باړې اوسیدونکو د څرګندونو په اړه د قبایلی سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی چې افغان حکومت یې لا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر پرون وویل په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې په سفر دی او لیاربیس شرکت یې د 25 اربه امریکایي ډالرو په ارزښت 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرې یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خنوی امکانی بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیر له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته ترهګری برداشت کوي، خو د ترهګری خلاف جنگ سرته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شاو صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سرور شپې ته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. اداری په وینا د خیبر پختونخوا حکومت کسلور شپې ته زره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتي اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. اداری وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زر شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا خو به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیا ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سموده مخې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپاڼی د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه موافقه لیکنه خبره کړې چې تر مخه به بیجینګ د بیخپینا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغی جوړی بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان سیړلې چې پکې راغلی ول واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولی، نو ځکه به پر ضد کار روایي نه کوي. د دوړو لیکنو مهمه برخه ملیحه امیرزاده اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقه مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادی ډانچا یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فائنانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبونه پر پیدا کیدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرونه په برقی پیداوار تکیه کوي. ویپان لکھی دا پاکستان سے باندھے 38 کروڑ آباد زیادہ خلق دا بجلی لوڈ شیڈنگ نہ متاثر دی. تیر کال ہم دا پاکستان او چین درمیان $5.5 بلین برابر دا اقتصادی راہدار پر پروجے لاسلی کنوشو. د نړیوال بینک یو رپورٹ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کارې په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د حواله لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې اتو ته سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 125 میگاواټ ته ورسیږي. داغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کې دي شي د پروژو لپاره د ضروري فندونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجلې کې د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجلې کې د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجللی کی دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجللی کی په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجلل زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلار په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبی برخه ناقراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجللی کی دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول ندی چې ګواکې دوی بل طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن بتر لاسه شي. مجللی کی په 2010 کال کې له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سراج الدین حقانی نیخ پنیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دی او په سر یې د $10 ملیون انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
زبوګک په منځنۍ سپښ پک سوې وشت کلو هرتز اوري او ورسره ورسره پر www.mashalradio.com هم زموږه غوري پر فیسبوک هم تاسو کولای شئ چې زموږه خبرونه شننې تبصری او ورسره ورسره خبرونه رپورټونه ترلاسه کړئ. هلته ولولئ ورسره دا هم کو موږ پر فیسبوک ویډیوګانې هم خپرو، څومره خبری ویډیوګانې دي یا کلتوري ویډیوګانې دي دا ټول موږ هلته خپرو، تاسو ورتللی شئ او هغه ویډیوګانې لیدلی هم شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانسې کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تیره ورځ د ایرباس له شرکت سره د 138 ملکی الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود وو. هلته د فرانسې موټرو کمپنۍ پوژوا اعلان وکړ چې 2012 زیږیز کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحاني فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشتې جلالزی په رپورټ کې
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایت ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغوسترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. د مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولی شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحد ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید بې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفه سالار خان عبدالغفار خان باچا خان 28م تلین ولمانځه. تیر ورځ په جلال آباد کې غونډه ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوالان او فعالان ورغلي ول. غونډه ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په وسري وخت کې د دې پر ارزښت خبري وکړي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد په دې رپورت کې.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ ناوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه یې د 28م تلین په یاد راټول شوي ول. د پخره افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړې وه چې پر دولتي چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په شنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې ویني وبهاولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنی ماتی.
لخیبر پختونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره په کې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلی ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان کوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي. خو دا خپل وطن به هغه دشمنانو ته چرې هم پرې نه دو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق، څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګري د خواجه ګره دی خواجه هم دوی د سره په دې اکاډمي کې منسجم شي او د باچا خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزه تورغلل او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیرې د هغه روخته دواوی وکړي. د یادولو د چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پښتونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدل او په 1978 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
فکر دے بابا
اردونکو د باچا خان د اتوشتم تلین پاړه مو د باز محمد عابد رپورټ واورې دا ورځې چې وسم د حشمت سهار او مینه ګل په غږ د غزل در خپور کړو. مشال رادیو ته غوږی از موږ یک په منځنۍ سپښ پک سوې وشت کلو هرتز او د حشمت سهار او مینا ګل په غږ مو د خاطره پر دې کلام اوریده. د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د اغاز دوستی یا دوستۍ پیلولو په نوم یو سازمان غړي وای خلک کولای شي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سم کړي. د کسانو 13 ورځ د 2014 زیږیز کال هند او پاکستان امن کال هنداري یا کیلندر مخکتنې په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید درجونه نرم کړي او مسالې هواري کړي. محمد عمران معلومات راکوي.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کج د پاکستان او هند ترمنځ تعلق خنه دی خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ هم دلته راغلي او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناټ اباوت پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکراسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریئیټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکراتیک پرابلمز
دا سولف کړي کشمیر ایشو دی او افغانستان ایشو دی او وټیور ایشو دی ولې چې دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
دی غونډه تر اغلی یو شخصي سکول چلاونکي هادي خان مشال ریډیو ته ویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره اولس سختدریزي پرېږ دي.
د دې مدقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلک دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو آی ایم شور چې د دې به سوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې دا دې سې پریزنټیشن نو کو نه دا سې ویل نو هغه بس اثر به یې ضرور ان فیکټ ما ته مسر سوچ او یاره چې کنه سخت رویه نه ده پکار نو نه دا نرم کول پکار.
آغاز دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو څو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د چلوونکو په وینا دا وخت دوی لس زره غړي لري. د دې تنظیم د ویب پاڼې تر مخه د مخکتنې د صورت د دین وړاندې په هند کې هم ترسره شوی چې پکې د پاکستان نه یو شمیر غړو ګډون کړي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پڼوای دا خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید لولسه نیولې تر ګوندونو پر دې باس وشي. د پاکستان په جمهوریت او انتخاباتي نظام کې باید ټول نیمګړتیاوې په ګوته کړل شي، په آئین یا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل شي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلوه وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته شي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رایې ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکي انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
په پیښور کې د رواداري په نوم د یو تحریک پیل شوی چې مخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن دودول دي. دا تحریک تېره ورځ په پیښور کې پرانیستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په غونډه کې د لږکۍ او استازو سیاسي ګوندونو غړو زده کوونکو فعالانو برخه واخیسته او کرکې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلان یوسفزی راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو، جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبولی شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې دې په شا ولاړو او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنې هغې چې سوئ د هغې جواب یې نه دی کړی شوی او دا خبره صرف د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی چې دا وشو دا وشو دا کېږي، خو هغې نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي، د دې په شا څوک دي او هغې به څنګه منې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږه خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ هم دا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو بد خو ارزه کی نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو د وجه چې دا ټول پښتانه دسی دي نو مونږ دا غلط خبره وکړو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک مونږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ مونږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته
د رواداری تحریک د پیښور سانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درورولۍ ته وده ورکوله
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خوا به چې کوم غوبل کېده یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغونډ شو مثال لکه چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلی به راغونډ شو دیوال به جوړ کړو نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کمی ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه اودرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وس هم درته د اسحاق خان په غږ د غزل در خبرو.
خلي